دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه، سهار مو په خیر. زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د امریکا غږ لومړنی سهارنی خبرونه د نړۍ د دې ساعت په خبرونو پیل کیږي. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه، زه زیبا خادم یم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم. د افغانستان د پاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استاذ تامس وست وایي چې په دوبی کې د متحده عربی اماراتو د دولت د رئیس د سلاکار انور قرقاش سره کتلی او په افغانستان کې د ګډو ګټو په حق له ور سره غږیدل دي. وست یې شپه په خپل ټوټر کې لیکلی دي چې د افغان خزو او جنکو حقوقو ته په خپل تعاملاتو کې د متحده عربی اماراتو د اصولي مشرتابه تعین کوي. هغه هیله څرګنده کړې ده چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د متحده عرب اماراتو او متحده ایالاتونو همکاري دوام لري. د هند بارنیو چارو وزیر اس جی شنکر وایي هند خپل تخنیکی ټیم بیرته په کابل کې خپل سفارت ته استول دي. د هندي مطبوعاتو د رپورت له مخې جی شنکر د پنځنبه په ورځ په نیوی ډیلی کې خبری غونډه ته ویلي دي چې د غټیم به حالات وساري چې هند څنګه د افغانانو ملاتړ کولای شي. د همدغه راز ویلي دي چې په افغانستان کې اوس د هند ډیره پاملرنه سیاست ته نه، بلکې د افغانانو ملاتړ او په ځانګړي ډول د هغوی سره تاریخي اړیکو ته ده. بل پلو جی شنکر په نیوی ډیلی کې د افغان سکانو او هندوانو د یو هیئت سره د غونډې نه وروسته وویل چې ځینې افغان سکانو او هندوانو ورته ویلي دي چې غواړي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د وایي د بارني او چارو وزارت به په داسې میکانیزم کار وکړي چې د ویزو په چارو کې ورته اسانتیا برابر شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې د طالبانو حکومت ممکن د ماشومانو د پاره د نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو خونځي بند کړي. د دې خونځیو په بندولو به 15 لک ماشومان، جنکۍ او هلکان د زده کړو نه محروم شي. د ریچرز خبري آژانس یونیسف د معلوماتو په اساس خبر ورکړی دی چې د طالبانو مشران نه غواړي چې خارجي مؤسسې په مستقیم ډول د پوهنې په سکتور کې دخیل ووسی. د یونیسف د دې سرګندونو نه روسا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سار سازمان مرسیال هیدربار ویلي ملګری ملتونه په افغانستان کې د غټو ستونزو سره مخ دي. هیدربار ویلي دي ملګرو ملتونو د طالبانو غیر اصولي غوښتنو ته غاړه کې خوده امتیازات ورته ورکړل، خپل پروګرامونه په خطر کې واچول. همداشان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بایو و د طالبانو نغښتې دي چې په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ختم کړي. د باختر آژانس د معلوماتو په اساس د طالبانو د امر بالمعروف د وزارت مسلکي مرستیال د وطن بایو و د غښتنې په جواب کې ویل د خپل هواد د کلتور او قوانینو پر وړاندې هڅه کوي چې اسانتیاوي برابرې کړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو خبريږي. د افغانستان د پاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خاص استاذ مرستیال رامرز الکبروف درې کلن ماموریت پای ته رسیدلی دی. الکبروف د یو نامه سره په دې هیله خدای پامانی کړی ده چې په افغانستان کې ښځې او نارینه مساوي حقوق ولري، ټولنیز او اقتصادي فرصتونه ولري، ترڅو په افغانستان کې افغان ولس نیکمرغه ژوند ولري. د افغانستان او پاکستان د صنعت او سوداګرۍ د ګډې خونی رئیس زبیر متولی د افغانستان، روسیې او ایران سره د بارتری سوداګرۍ د پیړولو لپاره د پاکستان د حکومت د اقداماتو هرکلی کړی دی. د دې موافقې په اساس به پاکستان روسیې، افغانستان او ایران ته 25 قلمه اموال ورکوي او په بدل کې به د دې هیوادونو نه د ګازو، پټرولو او سکرو په شمول بیلابیل شیان واردوي. په اسلام آباد کې عالی محکمه د قتل په یو دوسیه کې د مخکنی صدر اعظم عمران خان ضمانت منلی دی. د تحریک انصاف د ګوند رئیس عمران خان مدافع وکیل ویلی دی چې په راتلونکو 14 ورځو کې د دې قضیه په ارتباط څوک عمران خان نشي نیولی. په عمران خان لسګونه تورونه لګېدلی دي. په پاکستان کې د خراب اقتصاد له امله بې وزن خلک مجبور شوي دي چې د خوړو د ترلاسه کولو لپاره خیریه مؤسسو ته ولاړ شي، خو خیریه مؤسسې وایي چې مرستې ورسره کمی شوي دي. د خبر تفصیل تاسو ته پام را اړوم.
هر روز په زرګونو پاکستانیان د سرنۍ په نوم خیریه موسسې مرکزونو ته د وړیا خوړو د ترلاسه کولو لپاره ځي. دا موسسه په ټول هیواد کې مرکزونه لري او په خلکو وړیا ګرم خواړه ویشي. د محمد خورشید په نوم یو امنیتي ساتونکی وایي که دغه وړیا خواړه نه وای ما به خپل معاش په خوړو مصرف کړم. په پاکستان کې انفلیشن اته د 10% زیات شوی دی او دا خیره مو سوي چې هر ورځ د خوړو تقاضا زیاتېږي. ماتیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د تاجکستان چارواکو ویلي دي چې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو په شمول په لسګونو افغانان په عملیاتو کې نیول شوي دي. دغه افغانان د افغانستان پولي ته څیرمه د خطران د ولایت د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې تیره هفته په تصفیوي عملیاتو کې نیول شوي دي. د اوکراین جمهور رئیس زیلنسکی د خرسون سیلاب ځپلې سیمې ته ورغلی. ژغورون کې هڅه کوي چې د هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د دنی پر پسین د لوی نړیدلې بند له عمله په سیلابونو کې ایسار شوي. د ازادي راډیو یو خبریال د سیمې نه راپورټ ورکړی دی چې د ماسپخین د دوه بجو وروسته د خرسون په کورابل سیمه کې سوستري چاودنې اوریدل شوې دي. د اروپای ټولنې د بشري حقوقو ادارې ویلي دي چې د دې ټولنې غړي هیوادونه باید د اوکراین مهاجر په دایمي توګه ومني. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو د ادارې په وینا په 2022 کال کې د فبروري د میاشتې راهیسې تر اوسه قریب 8.3 میلیونه اوکراینیان د خپل هیواد نه وتلي دي. د دې جملې نه څه باندې 15 میلیونه د اروپای ټولنې په څو هیوادونو سویس او ناروې کې په موقتي ویزو ژوند کوي. امریکایي مطبوعات وایي چې چین او کیوبا موافقې ته رسیدلي دي چې بیجینګ د متحده ایالاتونو نه 1.5 کیلومتره لري په کیوبا کې د خبرو او د مکالمو د اوریدو الکترونیکی مرکز جوړوي. وال سټریټ جرنال رپورټ ورکړی دی چې چین به د دې استخباراتي مرکز په وسیله د امریکا د متحده ایالاتو د جنوب ختیځ سیمو نه الکترونیکی مکالمې ټولې کړي. په دې سیمو کې د امریکا یو شمېر پوځي مرکزونه دي چې د امریکا د بیړیو تګ راتګ هم ساري. د کیوبا د بارني او چارو وزارت د امریکا د مطبوعاتو د دې رپورت په حق لا تبصره نه ده کړې. او په فرانسې کې چارواکي وایي چې یو سړی د جون په اتمه سلور کوچنیان او دوه غټان په چاقو وهلي دي. جمهور رئیس ایمانوئل مکرون ویلي د پیخې فرانسې لرزولې ده. د دې پیخې سرانوالي ویلي دي چې سلور وړ کوچنیان ډیر ژوبل شوي دي او ژوند په خطر کې ده. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر پروتونو کې یو مسله ننداده چې د بخښنې نړیوال سازمان رپورت ورکړی دی چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي. خود دې نامخې رازو د رپورت ته چې وایي د طالبانو د حکومت د بارني چارو وزارت د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کر د بندیز د فرمان نه وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو د کښت په حق له خبرو شوی رپورتونه غلط ویل دي او وايي د کوکنارو کښت په دغه هیواد کې بیخي کم شوی دی. یوې برتانوي ادارې سروې کړې ده او دغه سروې ښیي چې سږکال په افغانستان کې د 13 کلونو په نسبت د کوکنارو کښت ډیر کم شوی دی. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې هکله رپورټ را لېږلی دی.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال وایند زی احمد تکلوی چې د طالبانو د مشر مولوی هبت الله خونزاده لخوا د کوکنارو په کر د بندیز د اعلان وروسته په افغانستان کې د کوکنارو کر صفر ته ټیټ شوی دی. زی احمد تکل رسنیو ته په ویډیویي وینا کې ویلي چې افغانستان کې هیڅوک د طالبانو د مشر له فرمان سره مخالفت نشي کولی.
دلته هیڅوک جرات نشي کولی چې د مرکزي حکومت له پرامینو سرغړونه وکړي یا هم د هغه سره په مخالفت کې دغه سکرنې ترسره کړي چې له پرامینو سره په ټکر کیو سیږي. موږ بیا هم په غرسنوي ته یا هم هغه سازمانونه چې د کوکنارو د کښت او کاچاک په برخه کې ځینی پیسدي شو د لید چې اتیاونیو پیسد د کچیر هغه سیمه تلاس یا هغه سیمه چې په خپل راپورونه کې یاد کړی دی هغه تلاس رسي ولري واقعبین او سیږي لسیم څخه په حقایق ولاړ راپورونه جو کې ممکن هغه بدر کړی چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او کاچاک کچې صفر تر ټیټه سوی دا او هیڅ چیرته هم د کوکنارو کرکیله اوس نه د تر سره سوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت دغه چارواکي د سرګندونی ورسره هغه کړی چې د الایسس په نوم یو برتنوي ادارې لخوا شوی سرویخي چې سکل د هلمند په ولایت کې د 13 کلونو پرتله د کوکنارو کښت ډیر کم شوی. د ساتلایت په وسیله د دې تر سره شوی سروي پیلې ښیي چې لوړ کیفیت اخیستل شوی تصویرونه ښیي چې د هلمند په ولایت په 2022 کال کې پر 1.5 هکتار ځمکه باندې کوکنار کرل شوی چې په روان 2023 شتم کال کې د اندازه 0 هکتار ته راټمه شوې ده. د دې برتانوي ادارې د راپور لمخې د افغانستان په نورو جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې هم چې د مخه پکې 30% پورې اپیل تولید کېده، اوس غنم کرل شوې دي. د راپور وایي چې یوازې د ننګرهار په ولایت کې پر محدودو ساحو کوکنار کرل شوی. د ننګرهار په ولایت کې هم په تیرو کلونو کې په پراخه ځمکه کوکنار کرل کېدل. د دې ادارې د راپور لمخې په داسې حال کې چې لا هم د کوکنار کرکې دوام لري او کېدی شي لکه د بادخشان په څیر ولایتونو کې د کوکنار کښت زیات شي، خو د دغه راپور لمخې دا روښانه ده چې افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو وروسته اوس مهال د کوکنارو کښت تر ټولو کمې کچې ته راټیټ شوی دی. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویس د طالبانو د حکومت د اقداماتو په پایله کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه خپره شوي راپورونه د اعتبار وړ او مهم ګڼلي دي. افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي چې د متحده عربي اماراتو په سفر بوخت دي، د چهارشنبې د ورځې ناوخته د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې هر هیواد په سیمه او بهر کې د نشه یي توکو په افغانستان کې ګډې ګټې لري. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې په تیرو څو لسیزو کې په دومره لویه کچه اپین تولید شوی چې تر راتلونکو څو کلونو به په دغه هیواد کې کوکنارو په کار بندیز د اپینو په زیرمو ډېر اغېزه ونه لري، خو که دا بندیز دوام عمومي ورسره به د اپینو بیه لوړه شي. همداشان دا کارپوهان وایي چې د بدیل معیشت د پروګرامونو د پلي کېدو پرته د کوکنارو د کار د بندیز زیان به تر ډېره هغو بزګرانو ته ورسیږي چې د مخه یې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دا کارپوهان د افغانستان په اکثرو برخو کې وچکالۍ ته په پاملرنه وایي چې د کوکنارو کرکیله د نورو کرلیزو فصلونو پرتله لږ اوبو ته اړتیا لري. د طالبانو لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کر د بندیز وروسته یو شمېر هغو بزګرانو چې په خپلو ځمکو باندې کوکنار کرل وایي چې د کوکنارو پر کر د بندیز وروسته یې اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. یو شمېر بزګران وایي د کوکنارو د فصل په ځای د نورو فصلونو د کرلو په برخه کې باید نړیوال ټولنه ورسره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر ضد ادارې یو این او ډی سي د 2020 کال د نومبر د میاشتې د سروې د اعلان پر مهال ویلي چې په 2020 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې د 2006 کال پرتله 20% زیاتوالی راغلی و. ملګرو ملتونو لا تر اوسه د کوکنارو د کښت او د اپینو تولید په اړه نوې سروې نه ده اعلان کړې.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4598 پیټا چنل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پنجشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړي دي. دا جنگي جنایت ګڼل کیږي. دغه سازمان وایي چې اعدامونه، شکنجه، د بشري حقوقونو سرغړونې دي او دوی ثبت کړي دي. طالبانو د دې راپور په حق لته روسه عکس العمل نه دی خوده، خو تل دغه ډول راپورونه رد کړي دي. په دې حق له آشنا تلویزیون راپور ته اساس پام را اړو.
د بخښنې نړیوال سازمان په تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په پنشیر کې د جنگي اسیرانو پر ضد غچ اخیستونکو کې اقدامات کړي او ولسی خلک په نخ کړی دي. په راپور کې ویل شوی چې طالبانو په ظالمانه ډول ولسی خلک په دې شکل په نخ کړی چې ګرد مقاومت جبهې سره دي او د کار حل تویره او تر حق خبره کړی ده.
تاریخ جدید سازمان نفت بینال در رابطه با پنجشیر شامل کشتارهای فراقانونی هست که توسط طالبان صورت گرفته، افراد زیادی از جبهه مقاومت ملی به صورت فراقضایی توسط طالبان کشته شده، دستگیری های جمعی یا گروهی هست که طالبان انجام داده در نقاط مختلف پنجشیر و در موارد تقریبا تمام مرزهای قریه را متاثر ساخته. هدف قرار دادن و یا دستگیری کسایی هست که طالبان فکر میکرده که اونا عضو فامیلش همراه جبهه مقاومت ملی هست.
طالبان تازه د دې راپور په اړه څه ویلي نه دي، خو تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي وو که له ارزونو او پلټونو وروسته ثابت شوه چې دا ویډیوګانې نوي او د پنجشیر ولایت دي، هغوی چې اسیران په ډزو ویشتلي حتما بنیول کیږي او د قانون منګول ته بسپارل کیږي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خبرونه حایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه حایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د افغانستان لپاره د پاکستان نوې ټاکل شوې خاص استاد آصف درانی وایي چې پاکستان به د طالبانو حکومت هغه وخت په رسمیت وپیژني چې د افغانستان گاونډي هیوادونه یې هم منلو ته چمتو شي. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان د طالبانو ترمنځ کومه ستونزه نشته ده او وایي د پاکستانی طالبانو په حق له خبرې روانې دي. خاغلی درانی د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې پاکستان اوس په افغانستان کې د ستراتیژیک عمق پالیسۍ ته اړتیا نه لري ځکه چې هند او پاکستان دواړه اتمی طاقتونه دي او جګړه نه کوي. آصف درانی د شهناز نفیس سره په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان هدف به سوي داسې ویلي دي.
زه فکر کوم چې زه به هغه څه کوم چې مخکینی ځانګړی استاد صادق خان کول. زما دنده به د اصول او زما د مشرتابه په اساس وي او بیا دا یوازې له افغانستان سره نه بلکې په ټول نړۍ کې د افغانستان لپاره د ټاکل سو ځانګړو استادو سره به راشه درشوي. زه سیاستوال نه یم چې خپل لومړی توبونه ورکړم خو د حکومت تګلاره به زما لارښود وي. سوداګري، زیربنا، زده کوونکي، د دوی تعلیم، زموږ زده کوونکي د تعلیم په اړه ډېرې ستونزې سته، نو دا هغه مسلې دي چې زه یې په پام کې لرم. نو زه د خپل رول لوبولو ته سترګې پلاریم.
افغان طالبان او پاکستان کله چې یو ته اشاره وشي نو بل په اټومیټیکی ډول راپورته کیږي. نو د افغانستان لپاره د نوی ځانګړي استازي په توګه تاسو ته یو ستر مسولیت په غاړه دی. تاسو به په اړیکو کې کوم بدلون راوړئ؟
زما دنده معلومه ده او دا د پاکستان او افغانستان په اړه ده. په پاکستان او یا په افغانستان کې چې د هر شاه حکومت وي نو سمبولیکی اړیکې ترمنځ وي. ممکن چې ځینې وختونه داسې وي چې اړیکې پیکا وي خو اکثر وخت زموږ ترمنځ شی اړیکې وي کېدای شي ځینې اختلالات شتون ولري خو لنې کمرغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لانجه نسته. نو دا هغه څه دي چې باید په حقیقت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا د لپاره د پیاوړتیا سرچینه وي.
سفیر صاحب، څه فکر کوي تاسو به د خپلې ایجنډې پر مخ کې بوتللو کې څومره اختیارمند یي؟ ځکه چې ډېرې شنن کې په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان تګلارا د پاکستانی د پاوس په لاس کې ده.
زما په اند دا هغه تیروتنه ده چې شنن کې د پاکستان په اړه هغه وخت اکثره کوي چې کله موږ د خپل ملي مسلو په اړه خبرې کوو خلک چې په دې اړه څوایي نو هغه آزاد دي چې تبصره وکړي. کله چې د افغانستان سره د پاکستان پر اړیکو خبرې کوو نو زما اختیار کوم ستون زنه ده. زه پرې خوشاله يم چې د دې مقام د پاره پر ما باندې مشرانو باور کړي او زما د پاره دغه باور د اختیار سرچینه ده. زبا هڅه وکړم چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا شوالي په برخه کې د مرستې د پاره هر څه چې ممکن وي ترسره کړم.
کله چې تاسو د افغانستان لپاره د ځانګړي استاذي په توګه وټاکل شوي نو د هینا ربانی کر په ګډون مو ځینو چارواکو سره ولیدل. آیا تاسو موږ ته ویلی شئ چې د پاکستان ملکی حکومت د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره سر ډول اړیکې غواړي؟
شه کاش چې تاسو پاکستان یاد کړئ نه چې ملکی حکومت، ځکه دا پاکستان دی او هغه افغانستان دی او دا پروا نه کوي چې په واقع کې څوک دی.
نو تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان په اړه د پاکستان پوځي او ملکی حکومت دواړه یو نظر لري؟
strategy towards afghanistan
do you find any difference
آیا تاسو په دې کې کوم توپیر وینئ؟ تاسو څه فکر کوئ؟
زه نشم ویلی چې زه څه فکر کوم، خو تاسو ته دا ویلی شم چې ډېری کارپوهان څه باور لري. دوی فکر کوي چې ملکی حکومت او د پاکستان پوځ کله هم د افغان تګلارې په اړه یو نه دي، ځکه چې کارپوهان دغه تګلارې ته د پاکستان ستراتیژیک ښکیلتیا کلمه کاروي.
زه فکر نه کوم چې دا مفهوم د پاکستان لپاره کوم ارزښت لري، ځکه چې ستراتیژیک ژوروالی یا ښکیلتیا په باثبات ځای کې تر لاسه کېدای سي. افغانستان له 1990 کال راهیسې باثبات نه دی، نو دا ځمکه به ماته کوم ډول ستراتیژیک ژورتیا چمتو کړي؟ او کله چې تاسو د ستراتیژیک ژوروالی په اړه خبرې کوئ، دا په دې معنی ده چې موږ د هند په وړاندې دا ژورتیا غواړو. نو اوس دواړه هیوادونه په جګړه کې نه دي، د 50 کلونو څخه زیات د دوی د ګډې پولې په اردو کې ځینې نشتی سوي، خو دوی جګړه نه ده کړې او ځکه دواړه اوس اتومي قدرتونه دي. نو د ستراتیژیکي ژورتیا مفهوم په خپل بې ځای کېږي. نو زه فکر کوم چې موږ له شنونکو څخه غوښتنه کوو چې دوی باید د ستراتیژیک ژوروالي مفکورې په اړه خپل فکر او نظریاتو ته بیا کتنه وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنه نړیوالې او سیمیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنۍ خبرونه اوري. پاکستانیان په کلتوري لحاظ په ډیر سخاوت خیرات ورکوي، مګر د مالیه د ورکولو نه ډډه کوي. اوس خیریه مؤسسې وایي چې د 80% بیسار انفلاسیون فشار احساسوي. په عین وخت کې په مالیاتو کې کمی اقتصادي ودې ته زیان رسوله او نور خلک دې ته مجبور شوي دي چې د بنسټیزو اړتیاو لپاره په خیراتونو اتکا وکړي. د امریکا غږ د خبريالې سارا زمان رپورت سید سلیمان شان ولی.
او زرګونو پاکستانیان هر ورځ د سیلانی ویلفیر ټرست یا خیریه بنسټ خوراکي موادو ویشلو مرکزونو ته چې په ټول ملک کې څنګه فعال دي د ګرم خوړو په خاطر ورزي. د محمد ورشید په نامو یو امنیتی ساتونکي چې په اردو ژبه غږیده په دې اړه امریکا غږ ته ویل،
د موسسه په ټول هیواد کې مرکز نه لري.
اگر یې خانه سلانی والے
کدا وړیا خوړنه وای، ما بخپل ټول ماش یوازې په خوړو مصرفو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د انفلاسیون کلنۍ کچا نږدې 80% ته لوړه شوې او د خلکو ټول عواید تقریبا خوراکي موادو په اخستلو مصرفيږي، د سیلانی ویلفیر ټرست چې د پاکستان د غټو خیریه بنسټونو په جمله کې شمیرل کیږي وایي چې مصارف یې پورته ختلي دي، خو د بوسپنو او چندو د کمبود لامل پرې فشار زیات شوی. د دغه خیریه مؤسسې چلوونکی سہیل احمد امریکا غکتا پدیاڑا ویل،
پہلے جو ہے چند مہینوں پہلے تک
ترسو میں شد مخه ما په 13000 ډوډۍ تر لاسه کوله، اوس یې شمیر نږدې 20000 تر رسیدلی دی. مرستې کمې شوې خو سیلانی مؤسسې خپل کار نه دی کم کړی.
کام کم نه کیا ہے.
صدقه او خیرات د پاکستانی کلتور یو غټه برخه تشکیلی. د ګالو پاکستان د 2020 میلادي کال د سروې لمخه شاوخوا شپږاو یا پسول کې پاکستانیانو ویلي چې په 2020 میلادي کال کې د صدقې په توګه پیسې ورکړې وي، خو په عین وخت کې د جی ډی پی یا د حکومت د ناخالصه کلنۍ عوایدو له درکه په ملي اقتصاد کې د بډایو او شتمنو پاکستانیانو ونډه چې د کارپوهانو په باور د اقتصادي ودې لپاره لازمي ده، له 10% نه هم کمه ده. د جی ڈی پی او مالیجاتو ترمنځ تناسب لکتر لگا 15% دی. خو په پاکستان کې د کرهنې، سوداګرۍ، پرچون فروشۍ او جایدادونو د سیکټرونو غټه کمپنۍ له سیاسي زور او زبردستۍ نه په استفاده د مالی کچا تل ټیټه ساتي او ځینې وخت مالیه او محصول هم نه تاویلوي. د بزنس ریکارډر مجلې مسول علي خزر د سکایپ له لارې په دې اړه امریکا غږ ته وویل،
دا خلک په پارلمان کې موجود دي، دوی په پاوز کې ملګری لري او دوی د هغو خلکو سره ډیر نږدې دي چې پریکړې کوي.
څارونکي وایي چې د مالیې د راجمع کولو پیچلی او مغلق سیستم، د قوانینو د تطبیق کولو غیر مؤثرې طریقې او پر حکومت باندې د ولس بې باور کېدل د دې سبب شوي چې ډیر خلک له مالیې ورکولو نه ډډه وکړي. لبل خوا په پاکستان کې د مالیه جاتو د راجمع کولو او د کچې لوړولې د هغو شرایطو په جمله کې شاملو چې آی ایم ایف یا نړیوال وجهي صندوق 2019 میلادي کال کې د نور پورونو ورکولو په باب د زنډور شو مذاکراتو د بل کولو لپاره د شرطونو په توګه ورته وړاندې کړو. پاکستان دا وخت د خپلو بهرنیو پورونو د ادا کولو په برخه کې د پیسو د کمبود له امله د ستونزو په وجه د ډیفالټ یا ناکامۍ پر څنډه زریدو ته ونږدې شوی. خوراکي موادو او تیلو د بیې د لوړېدو په وجه هم په میلیونونو پاکستانیان په فقر او نیستۍ کې ګیر شوي. پر خیریه مؤسساتو باندې هم فشار زیات شوی. سیلانی خیریا بنسټ چلوونکی سویل احمد یو ځل بیا وای،
افی فکر هي سوالې سه
موږ ډیر اندېښمن یو چې زموږ کار به ودرېږي، خو موږ به د خپل کار د دوام کوشش کوو.
سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه، تمې او هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ تر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي په داسې حال کې د پیسیفیک ستر ټاپو وزما هیواد دیموکراسي ای پی ای سی غړی او سمایز انرژي تولید کوونکی پاپو نیوګینی د انډو پیسیفیک په سیمه کې د امریکا یو مهم انډیوال دی. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه ټاپو وزما هیواد ته د تازه وخت په سفر کې د دفاعي همکاري او موافقه لاسلیک کړه. د ویلې دا به د پاپو نیوګینی د دفاعي قوا ظرفیت زیات کړي چې بشري مرستې او د طبیعي آفت مرستي ورسوي، چې په دې کې د هغو کسانو لپاره د طبي مرستو برابرول او موقتی سرپناه شامل ده چې د غستون تور باندې تاثیر کړی وي. د زیاته کړه دغه موافقه به د پاپوا نیوګینی او امریکا قواو لپاره اسانه کړي چې په نوو طریقو او زیاتو ځایونو کې وروزل شي. زمونږ د ګډ کوشش دی یوې برخې په حیث چې په ټول اندو پیسیفیک کې د سولې او امنیت ملاتړ کوي. برسیره پر دې د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د پاپوا نیوګینی سره د هیوادونو ترمنځ د بحري فعالیت د غیر قانوني ضد همکاري په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې یو سلسله د بحري ګواښونو غمخوري چې په دې کې غیر قانوني ناراپورت او غیر منظم کمرونه د مخدره موادو قاچاق د سیاسي پناهغوښتونکو قاچاق کول او د عامه تباهۍ د وسلو غیر قانوني ترانسپورټول شامل دي. دغه موافقه د پیسیفیک ټاپو وزما سیمې په دننه د موجوده یولس موافقو نه علاوه ده او بحری حکومت والے او نړیواله ساته قوی